په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې خبري غړا کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
په کورما ایجنسی کې امریکایي بې هوا باز الوتکې برید کړي. افغانستان او پاکستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کونسل غړي توپ ترلاسه کړ او عراقي ځواکونو د کرکوک ښار واک بیا ترلاسه کړ. د خبرونو تفصیل د پاکستان استخباراتي چارواکي وايي په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې د امریکایي بی پایلټ الوتکې په برید کې چې د وسلوالو پر یو مرکز تر سره شوی درویش افراطیان پکې وژل شوی دي. چارواکي وايي د لسو وسلوالو وژنه فوراً ثابته شوې وه، خو کله چې د مرکز لټون وشو نو 14 جسدونه نور هم موندل شول. په دې برید کې چې تیره شپه ترسره شوی 15 نور وسلوال هم ژوبل شوي دي. له کله نه چې د امریکا ولسمشر په 13 اګست میاشت کې پر پاکستان نیوکې کړې وې چې وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي، دا دوهم ډرون برید دی چې ترسره کیږي. په تیر سپتمبر میاشت کې په همدغه سیمه کې همداسې یو برید درې وسلوال وژلي او دوه نورې ژوبل کړي وو. چارواکي وایي د اکتوبر په 14 تر هدف لاندې نیول شوي مرکز کې د وسلوالو د زیات شتون نه داسې معلومیږي چې دا به په سیمه کې د حقاني شبکې تر ټولو لوی مرکز و. استخباراتي ادارې وایي د ډرون برید هدف د حقانی شبکې د یو مشر قماندان ابوبکر په نخه کولو. وسلوالو ډلو د دې برید په اړه مشال لړیو ته څه نه دی ویلي. پاکستان پر خپل خاوره د امریکا لخوا دا ډول ډرون بریدونه د خپلې خپلواکۍ پر ضد یو ګام بولي. واشنگټن پاکستان ملامتوي چې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. پاکستان د پاک ترک سکولونو په خوانې مشر او د هغه کورنۍ ل خپل خاوري په زور وستلی. دا خبره یو وکیل او د شړل شوی مامور همکارانو تایید کړی ده. د پاک ترک مکتبونو یو پخوانی چارواکی ویلی میسود کاسماز د هغه میرمن او دوه لونه روس سلاغه ل پاکستان وستل شوی چې په سپتمبر میاشت کې په لاهور کې ونیول شول. یو پاکستانی چارواکی چې نه غوښتل نو مخکاره شي، رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه ترکی کورنۍ د تیرې اونۍ په پای کې ل پاکستانه ترکی ته لیکدول شوی ده. دغه تنوای ترکی کورنۍ د امنیتی ادارو لخوا نیول شوی او د تیر خالی په ورځ د ترکی حکومت لخوا پاستول شوی ځانګړی الوتکه کې له اسلام آباد وستل شوه. ترکی ادعا کوي چې د پاک ترک مکتبونه د فتح الله ګولین لخوا حمایه کیږي، پر چا چې په 2014 کال کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان خلاف د ناکامې کودتا کولو تورونه لګول شوي، خو خپله ګولین دغه تورونه رد کړي دي. افغانستان او پاکستان دواړو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کونسل غړیتوب ترلاسه کړ. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو نن سه شنبه د دې خبر پخلی کړی چې دوی د غړیتوب موده د 2013 کال نه نیولې تر 2006 کال پورې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې له دریو څخه دوه برخو غړو د دوی په حق کې رایه ورکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي له دې بریا سره په قامي او نړیوال کچ د پاکستان وقار لوړ شوی دی. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه بیا وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب ته 130 هیوادونو مثبت رای ورکړې. د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پر فیسبوک دا خبر خپور کړی او د افغانستان لپاره ښه پرمختګ بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 30 غړي لري او مرکز یې د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال پرون په کابل کې سره وکتل. د ارګ مطبوعاتي دفتر په ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو د سیمایز سولې او امنیت لپاره د هغو فرصتونو ستاینه کړې چې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر له نوې ستراتیژۍ سره رامنځته شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر هند غږ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل اقتصادي مرستې او د پانګونې پروژې زیاتې کړي. د هند د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار پرون په کابل کې د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله یو شمیر پوځي چارواکو سره هم خبرې وکړې. عینی شاهدان وایي په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک خر ته ننوتلي او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول په خپل لاس کې اخیستی دی. ځایي خلکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې عراقي ځواکونو له حکومتي ودانۍ څخه د کوردانو جنډه لرې کړې ده. دا جنډه د 13 اپریل میاشت راهیسې د عراقي جنډې تر څنګ ځړول شوې وه. دوی وایي اوس پر ودانۍ یوازې د عراق ملي بیرغ رپیږي. راپورونه وایي د کوردانو تر واک لاندې کرکوک خر څخه په زرګونه خلک وتلي دي. کله چې اسلامي دولت وسله والې ډلې په 2014 کال کې د عراق په شمالي برخو منګولې خښې کړې، کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک ښار د اکثرو برخو واک خپل کړ. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي په ملک کې د یووالي د ټینګ ساتلو لپاره اړینه وه چې دغه عملیات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې درې اونۍ وړاندې کوردي چارواکو په نیمه خپلواکو سیمو کې چې کرکوک ښار هم پکې شامل دی د خپلواکۍ لپاره ریفرنډم وکړ. کوردي چارواکو اعلان کړو چې خلکو په پراخه توګه د خپلواکۍ د ریفرنډم ننګه کړې، خو بغداد بیا دغه ټول پښتنه غیر قانوني بللې وه. دا پرتګال د ملکی دفاعي ادارې چارواکي وایي د هیواد په شمالي برخو کې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو په پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د پرتګال د ملکی دفاعي ادارې ویاندا پاتریشا ګاسپر وایي د دې تر څنګ د خلکو د ورکېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو کره شمېره یې تر اوسه نه ده معلومه. نوموړي وایي اور وژونکي لا هم په 115 ځایونو کې د اور مړ کولو هڅه کوي چې پکې 2 ډېر جدي ښودل شوي دي. د بیړنیو خدمتونو ادارې د اکتوبر په 15 د اور لګیدنې د 500 پیښو پخلی کړی. دوی وایي د اور لګیدنې لامل اوږده وچکالي او د تودوخې لوړوالی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د جوهري پروګرام د تړون سره خپل ملاتړ ښکاره کړی او خبرداری ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا داسې ګواښونه چې دغه تړون به له منځه یوړل شي د شمالي کوریا سره په دې خبره موافقې ته رسیدل چې په سوله ییزه توګه د خپلو جوهري حسونه لاس واخلي تاواني کوي. په لکزامبورګ کې له غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی د ایران سره د شوي جوهري تړون ننګه کوي او دا د جوهري وسلو څخه د پاکې نړۍ لپاره د نړیوالو هڅو لپاره مهم ګام بولي. دا تر دې غړي د مشال رادیو خبرونه اوس تر ته د احمد الله نه اورو چې هوا څنګه ده او پاکستاني روپۍ د نورو کرنسۍ په وړاندې څنګه بدلیږي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخیستل کیږي او 100 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 150 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ شپېته پیسې. یو پاوند 140 روپۍ او 140 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ او 90 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ شپېته پیسې. او 321 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم شل، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې یو ری پرون مازیګر ډیورن کرښې ته نږدې د کورمې په یوه سیمه کې د امریکا د بې پلټه او جنګي الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږه 23 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي د دغو بمباریو د سترګو لیدلې حال وایي. هم پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو د افغانستان د سولې پر چارو خبرې کړې دي. بل پلو په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسا د خلکو منتخب استازی وایي د قانون او انصاف قائمه کمیټې د پېښور های کورټ واک قبایلي سیمو ته د غځولو منظوري ورکړې ده. خو د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر بیا وایي دوی انتظار باسي چې حکومت په دغه برخه کې عملي اقدام وکړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د روانې میاشتې پر 26 د قومي اسمبلۍ چوکۍ لپاره د پېښور پر حلقه نمبر 4 کې کېدونکو ضمني انتخاباتو کې ووټران د برقي مشینونو په ذریعه خپلې رایې وکاروي.
مغه ووټ په کوم غلط طریقه دا بلټ پیپر به وي او بیا به په دویمه مرحله کې ووټ چې کوم دی په الکترونیک ووټنګ مشین اچوي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازو پروند د دوشنبه په مازیګر په کورم کې د امریکایي ډرون او جنگی الوتکو په بمباریو کې لک تر لګه درویش مشکوک وسلوال وجل شوې دي. په سیمه کې د استخباراتي او همدارس پولیټیکل انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته دغه بریدونو پخله کړی دی. ولکېږي چې وجل شوې وسلوال د حقانی ډلې وو. طارق اورگزے حال راکوي.
پاک افغان پولی تنیک دے پر زیرو پوائنٹ پرو د مقبلو په غار د امریکې بے پلوټا او جټ جنگی الوتکو لخوا د برید له عمله د مشکوک وسلوالو د مړو شمیر درو شو تر رسیدلی دی. یو ځایي اوسیدونکي د نوم نه خودلو په شاد مشال لډیو ته ویل یو لس مړي نور موندل شوي دي چې د پیر په مازیګر په دې هوایي برید کې وژل شوي ول. هغه ویل اته مړي د پولی دی خوا کوچ خرام سر او درې د پولی اخوا سپینتلی په سر باندې پراته دي چې ترلاسه کېدو لپاره کوششونه روان دي. ځایي کس زیاتوي د ډرون جازونو د ویرې له کبله څوک هلته نشي وتللی. هغه دا هم ویل ګمان کیږي چې د وسلوالو د مړو شمیر له درویشتو زیات شي ځکه چې ځینې تر دې برید وروسته بېدرکه شوي دي. دغه برید د پیر په مازیګر د پولې دواړو خواو ته د مقبلو غره پر سرونو د حقانی ډلې د مشکوک وسلوالو پر ټیکانو شوی دی چې پکې معلوماتو تر مخه 15 وسلوال زخمیان شوي هم دي. د پیښې د سیمې یو بل تن اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وویل دغه بې پیلوټه هوایي جازونو له ډېرو ورځو راهیسې د پولې څارنه کوله او الوتلې خو نن یې هلته د برید وکړو.
تقریباً
استخباراتی ادارے یو چارواکی د نوم نه خودلو په شاد مشال لډیو ته ویل د پولی دی خوا له قرار پوستې سره نږدې کوچ خرام سر ګوګړو سر او باغ سر نه علاوه د پولی اخوا پر زمدو کنډو باندې بې پلوټه او جټ جنگی الوتکو لخوا بریدونه شوي دي چې پکې تر 15 زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. هغه ویل په دې برید کې کم کسان مړه او ژوبل شوي دي، زیاتره غیر مقامي وسلوال دي او له حقانی ډلې سره تعلق لري. د کورمې پولیټیکل انتظامی یو چارواکی هم له مشال لډیو سره په خبرو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د دغه هوایي برید تصدیق وکړو او وی ویل وړومبی د وسلوالو په ټیکانو د بې پلوټه الوتکو لخوا څلور توغندي وتوغول شول او بیا وروسته هلته دوه جټ جنگي الوتکو ور باندې بمباري وکړه. لا انتظامی چارواکي سره د مړو ژوبلو په اړه کره معلومات نه وو. په دې اړه د وسلوالې ډلې لا تر اوسه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د کورمې له غوزګړي 15 کیلومتره لرې د نور غورځېدو په لور د مقبلو غر نیم د پولې اخوا او نیم دې خوا ته پروت دی چېرته کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعالیتونه لري. د یادونې وړ ده چې په کورمه کې لس مودې راهیسې د حقانی ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بې پلوټه الوتکو بریدونه زیات شوي دي او دغه ډلې ته سخت زیان رسولی دی. د ستمبر میاشت په 15 نیټې د کورمې په غوزګړي کې د امریکې بې پلوټه الوتکو پر یو کور برید کړی و چې پکې د حقانی ډلې درې تنان مړ شوي ول. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د څلورو هیوادونو استازو پرون دوشنبه په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه خپل غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې وکړه. په غونډه کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو برخه واخیسته. په دغه غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د هیواد د خارجه وزارت سیکرټری تهمینه جنجوه ګډون وکړ. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلی او له دې عملی د خبرو ډیر جزئیات نه دی خبر شوی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکو ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام په خاطر د لارو پر موندلو متمرکز وي. د دې چارواکو نمونه نه دی اخیستل شوی، خو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر ابتکار موافقه شوې ده. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دی خبر شوی، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی وو. په پرونی غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک ګډون درلود. د پاکستان له لوري هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سکرټره تهمینه جنجوه خبرو ته ورغلی وه. د غونډې د پایلو په اړه د امریکا او چین استازو څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسقط د خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولای شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباده پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کړ چې له وعدې سره سم یې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل. خو اسلام آباد دا تورن رد کړل او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. یو شمېر سیاسي کتونکو په دې باور دي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په حالاتو کې بدلون راغلی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې له وسلوالو او افراطي ډلو ملاتړ کوي، سره له دې چې پاکستاني چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوې فصل د پیل په اړه خبرې کوي. خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه تردید څرګندوي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنهو، د ماخام تر شپګو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست د ترهګرو د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه په خپل ځای دي. دغه ریاست وایي چې دغه فشارونه لا هم په خپل ځای دي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقانی شبکې له منګلو د یوې کاناډایي کورنۍ تر خلاصون وروسته له پاکستانه مننه وکړه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن له امریکا غواړي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست و نه غولېږي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان بیا پر دې باور دي چې له پاکستان د ولسمشر ټرمپ مننه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې تشویقي بڼه لري. له کابل د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي که پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او فعال ونډه واخلي نو د افغانستان په ګډون به د ترهګرۍ ضد ټول هیوادونه ترې مننه وکړي. د اجرائیه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی دغه څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د حقانی شبکې له منګولو د یوې کاناډایي امریکایي کورنۍ تر خلاصون وروسته د یو شمېر پاکستاني رسنیو په حواله د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خو ښاغلی رحیمی وایي له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي. دی وایي هغه فشارونه چې په دې وروستیو کې پر پاکستان راغلي پر خپل ځای دي. په سیاست کې هیڅ ډول بدلونونه نه وینو. هر وخت او په هر موقع چې پاکستان همکاري وکړي موږ به له همکاري او هرکلی وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوی کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشی کولو په خاطر د پاکستان له حکومت مننه وکړه او ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره هم چمتو شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په یو اعلامیه کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادي د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د یاد اعلامیه یو برخه داسې ولوسته. دی وایي که د امریکا په ګډون د افغانستان نړیوال همکاران د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د افغانستان د جنگ د خلاصېدو په برخه کې جدي اراده لري نو پر پاکستان له سیاسي او اقتصادي فشارونو نه په استفادې کولی شي چې پاکستان اړ کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی عمل وکړي او د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. سیاسي کارپوهان بیا په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې له پاکستانه د سپینې ماڼۍ مننه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تشویقي بڼه لري. د چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
چې پاکستان دې ته وایي چې طالبان هم دې ته وعده راکړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کښېني.
خو یو شمېر نوري بیا وایي چې امریکا به هیڅکله په سیمه کې د پاکستان په څیر یو هیواد چې د کلونو په اوږدو کې له امریکا سره ښې اړیکې پاللې له لاسه ورنه کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وایي که څه هم د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه ډیر شوي خو له روسیې، چین او ایران سره د پاکستان نږدې کېدو ته په کتو سره امریکا د مجبوریت له مخې نه غواړي پاکستان له لاسه ورکړي او په سیمه کې ځان یوازې پرېږدي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسه د خلکو منتخب استازي شاجي ګل لپریدی وایي د قانون او انصاف د قائمه کمیټې په غونډه کې د پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو د غزولو منظوري ورکړل شو او حکومت په دې لړ کې یو قانوني مسوده بعد پارلمان راتلو کې غونډې ته د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کی. بلخوا فاټا سیاسي اتحاد وایي تر هغې چې حکومت له پارلمان څخه دغه مسوده منظوره کړې نه وي دوی به په تشه تورو خبرو باور ونه کړي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاذ شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس د قانون او انصاف قائمه کمیټه غونډه کې د اسلام آباد های کورټ په ځای د پیښور های کورټ واک تر فاټه په غزولو اتفاق وکړی شو.
الحمدلله چې څومره سیاسي پارټي او ټولو موږ د دغه خبرې حمایت وکړو چې د اختیارات د پیښور های کورټ په کار دی، ځکه چې موږ خلکو سره اسلام آباد راتللو وسایل هم نشته او دویمه خبره ده چې دا به په مرجر کې رکاوټ شي چې اول سټیپ غلط واغستای شي.
د ذکر ده چې د اکتوبر په نهمه د قبایلی سیمې ځنې منتخب پارلماني استازو، وکیلانو، زده کوونکو او د ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانه د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو سره سره د پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو وغځوي او ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. د الفاټا سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومند وایي سپتمبر په 12مه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د فاټا اصلاحاتو حق قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ واک قبایلی سیمو ته پکې غزول کیږي قومي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره راوړي. د ستمبر په 15مه د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مسوده پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه خو د کورم نه پوره کېدو له وجې پرې بحث ونه کړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د پیښور نه د قومي اسمبلی پر څلورمه حلقه د روانې میاشتې د 26مې په ضمني انتخاباتو کې به وټران د برقي ماشینونو له لارې خپلې رایه وکاروي. د یادې ادارې د ویان هارون شنواری په خبره دوی به دا کار په تجرباتي بنیادونه وکړي، خو پر همیاد حلقه د ضمني انتخاباتو لپاره د عوامي سرګوندي او کاندید بیا د حکومت له دې اقدامه خوښ نه دی. دا چې د ده اندېښنې څه دي، او الیکشن کمیشن بیا د رایې اچونې لپاره د برېښنایي ماشینونو کارولو پریکړه ولې کړې ده، دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان انتخابی کمیشن وایي چې د روانې میاشتې په 26مه نیټه په پیښور کې د قومي اسمبلی په څلورمه حلقه کېدونکو ضمني ټاکنو کې به د ووټونو لپاره په تجرباتي بنیادونو الکترونیک ووټنګ ماشینونه کاروي. خو دا چې د دې ټاکنو نتیجې به هم د دې ماشینونو له مخې اعلانېږي. د یاد کمیشن د اطلاعاتو د څانګې مشر هارون شینواری وایي چې دا یو تجرباتي عمل دی او نتیجې به په زړه طریقه اعلانوي.
اورنۍ ځل په تاریخ کې به د پاکستان د الکترونیک ووټنګ ماشین خلک په داوګو چې دې کې څنګه یورپ کې دا بعض مشته ده دولس ملکونو کې موږ دا وایو چې پیښور خلک چې کوم زمونږ غاګوري چې تاسو به هغه ورځ باندې چې پولینګ سټیشن ته راځي په 26 اکتوبر باندې نو تاسو به یو قسم له دوه وټونه اچوي، یو به تاسو خپل طریقه باندې هماغه ووټ وایي چې کوم زړه طریقه دا بلټ پیپر به وي او بیا به په دویمه مرحله کې تاسو ووټ چې کوم دی په الکترونیک ووټنګ مشین اچوي. نتیجه چې کومه ده د دې ټاکنو هغه به موږ خپل قانوني طریقه بیرته پر کاغذ والوي.
که څه هم هارون شینواری وایي چې دا پریکړه په تجرباتي بنیادونو شوې ده او د دې ماشینونو نتیجې به د زمینی ټاکنو په نتیجو هیڅ اثر نه پرې باسي، خو په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند امیدوار او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر خوشدل خان وایي چې د یادې حلقې اکثریتي ووټران بې تعلیم دي او د الکترونیک ووټنګ ماشینونو لګولو پریکړه نه مني.
الیکٹرانک ووٹر مشین ای وی ایم دا وی چې دا به روټین مطابق به الیکشن کیږي او دا مشین به خوا کې پروت وي. ما ورته دا به نورم خلک کنفیوز وشي، یو ووټر به دوی کې ایکسرسایز کوي، دا بالکل غلطه ده.
خو دې ټاکنو کې د پیپلز ګوند امیدوار اسد ګلزار وایي چې ټاکنې د مشینونو په ذریعہ کول یو ښه ګام دی او د دې لوجبه د درغلې گنجائش پاتې نشي.
منظور هم د دې مونږ خدا امیدوار کوم چې سمبر وریفاید ووټس مونږ
هارون شینواری زیاته کړه چې د نوي انتخابي قانون له مخه راتلونکي ټاکنې به هرو مرو د دغو ماشینونو په ذریعه کیږي، خو سی په تجرباتي بنیادونو کاروي. د دې خبره د ماشینونو د یورپي هیواد هالند یو کمپنۍ سمارټ ټیک جوړ کړی دي او د یو ماشین قیمت 1,80,000 روپۍ دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په جلال آباد کې د څه باندې 350 ډالره په ارزښت دریو پارکونو جوړولو چارې له پرون څخه پیل شوې. له دې پارکونو څخه یوه هم د ښځو په بڼ کې جوړیږي، چېرته چې به شاوخوا 200 ښځې د لاسي مصنوعاتو په برخه کې زده کړې وکړي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د یو ان ابیتات نړیوالې موسسي او خاروالۍ په ګډه همکارۍ د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د ښار اوسیدونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه پارکونه جوړیږي. له دغه پارکونو څخه یو هم د ښځو په باغ کې جوړیږي چې د بنسټ ډبرې د دوشنبې یا ګل په ورځ د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل کې خوده. نوموړي په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل
زموږ لومړی پارک د ښځو په بڼ کې دی، دوه پارکونه نور چې د همدې پارک سره یو ځای افتتاح شول. 3,55,000 امریکایي ډالرو په لګښت باندې به په جلال آباد ښار کې پارکونه جوړیږي چې په هغه کې به 200 کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
د جلال آباد مرستیال ښاروال انجینر حکیم الدین عمرخیل وایي د دوی د سارنې ګروپ مکلف دی چې له پروژو څخه سارنه وکړي.
دغه پروژه چې جلال آباد د ښاروالۍ او د مرسته کوونکو د خوانه په دغه بند کې ترسره کیږي، په دې پروژه کې زمونږ د نظارت نقش هم شته، برخې اخیستنې یا سهمګیري هم مونږ په دې کې لرو. دا پروژه به د همغه محتویاتو سره کومه چې په پروپوزل کې پیشبینی شوې ده او دلته ورته اړتیا ده همغه سی به ترسره کیږي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې له دغه پارک څخه به ښځې په بیلابیلو مناسبتونو کې ګټه پورته کوي.
نومړی به داسې مختص د ښځو لپاره پارک نه و، دا چې خپل پارک دی، خپله د خوشحالۍ ورځې، د اختر ورځې، د نوروز ورځې، د میلې ورځې، حتی د ښځو د ماشومانو د پاره کمې سالګري چې نیول کېږي، د څلوېښتۍ ورځې څنګه چې د نوم نه معلومېږي، یو فامیلي پارک دی. وروسته د دې به د ښځو لپاره ټکټونه وي او څه عواید چې د باغ کې ترلاسه کېږي دا به ټول د دولت عوایدو ته سپارل کېږي.
انیسا عمراني زیاتوي چې په دغه بڼ کې تر 200 پورې ښځې د لاسي مصنوعاتو په برخه کې زده کړې کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی لاسي مصنوعاتو ته د باغ دننه د مارکیټ لپاره ودانۍ هم جوړه شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
د لوګر د لوړو زده کړو په موسسه کې دوه نوې ودانۍ له بشپړېدو وروسته پرانستل شوې. له دې ودانیو څخه یوه د هند مالی مرسته او بله د لوړو زده کړو د وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه جوړه شوې ده. په دې مناسبت د جوړې شوې غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د لوګر د لوړو زده کړو موسسې ته د دوو نورو پوهنځیو تشکیل هم ورکړل شي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د دوشنبه په ورځ هغه غونډه چې د لوګر د لوړو زده کړو موسسې د نویو ودانیو د پرانستې په موخه جوړه شوې وه، له ځایي چارواکو سربیره د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ډاکټر عبداللطیف روشان، د اقتصاد سرپرست وزیر سید مصطفی مستور او په ملي شورا کې د لوګر د خلکو یو شمېر استازو هم برخه اخیستې وه. د لوګر د لوړو زده کړو موسسې رئیس وحیدالله عبدالرحیمزی په خپلو خبرو کې د نویو جوړو شوي ودانیو په باب وویل
دغه تدریسي تعمیر د وزارت محترم اقتصاد په مرسته او د هندوستان په پند سره شاوخوا 30 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې تطبیق شوی دی او همدارنګه موږ د لیلی تعمیر چې درې منزله تعمیر دی او د 250 تنو محصلانو ظرفیت لري، هغه درې منزله دی، هغه هم شاوخوا 25 میلیونه افغانۍ په ارزښت دی.
د لوګر والی حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته وویل دوی د اقتصاد وزیر څخه د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې د 1500 جری بزمکې د احاطې د جوړولو او د پوهنتون د ماسټر پلان د ناحیې کولو غوښتنه وکړه.
د اقتصاد محترم وزیر صاحب وعده وکړه چې انشاءالله د دغه کال تر پای پورې به د چار دیوالۍ یا احاطوي دیوال د بنسټ ډبر هم کېښودل شي او ماسټر پلان تدارکاتو کې د انشاءالله هغه به هم ډیر زر نهایي شي.
د ولسی جرګې غړی اکبر ستانکزی وایي د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسه اوس مهال یوازې یو پوهنځی لري. د دوی غوښتنه دا ده چې یاد ولایت ته د کرنې پوهنځي په ګډون د دوو نورو پوهنځیو تشکیل هم ورکړی شي، ځکه دوی اوس د ودانیو ستونزه نه لري.
خبر کې وزیر صاحب ته ویل سه تاسو باید د لوګر ولایت لپاره 25 نور په نظر کې ونیسئ، سه ډیر ضرور دی. بیا د زراعت 25 خود لوګر لپاره اشد ضرورت، ځکه لوګر یو زراعتي ولایت ده او دلته محصلین هم ډیر کوشش کوي چې د زراعت 25 انتخاب کړي.
یاد دی وی د لوګر د لوړز د کوم مؤسسه چې درې کال وړاندې تاسو شوی اوس مهال 15 ودانۍ لري او د دوو نورو تعمیرونو ودانۍ زیچاري هم روانې دي. په یاد مؤسسه کې 308 تنه محصلان پر تحصیل بوخت دي چې 2 تنه یې نجونې دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دی د نجیب احمد رنا د خبرونو لنډیز اور.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي پرون په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د امریکایي بې هواباز الوتکې په برید کې چې د وسلوالو پر یو مرکز ترسره شوی 23 افراطیان وژل شوي. د دې برید کې 15 نور وسلوال ژوبل شوي. هم دې وسلوالو ډلو د دې برید په اړه مشال لډیو ته سندې ویلي. د پاکستان د پاک ترک سکولونو پخوانی مشر او د هغه کورنۍ له خپلې خاورې په زور وویستلې. دا خبره یو وکیل او د شړل شوي مامور همکارانو تایید کړې ده. پاک ترک مکتبونو یو پخوانی چارواکي ویلي میسود کامساز د هغه میرمن او دوه لوڼې په 13 سپتمبر میاشت کې تر نیول کېدو وروسته د تیر خالی په ورځ له پاکستانه وویستل شوي. افغانستان او پاکستان دواړو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل غړیتوب ترلاسه کړ. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو نن سه شنبه د خبر پخلی کړی چې دوی د غړیتوب موده د 2013 کال نه تر 2020 کال پورې ده. د پرتګال د ملکی دفاعي ادارې چارواکي وایي د هیواد په شمالي برخو کې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو په پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د پرتګال د ملکی دفاعي ادارې ویانده وایي د دې ترڅنګ د خلکو د ورکېدو راپورونه هم دي خو کره شمېره نه ده معلومه. عیني شاهدان وایي په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک ښار ته ننوتلي او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستی دی. ځایي خلکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې عراقي ځواکونو له حکومتي ودانۍ څخه د کردانو جنډه لرې کړې ده. کوردي پیشمرګه ځواکونو په 2016 کال د کرکوک ښار د اکثرو برخو واک خپل کړی و. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د جوهري پروګرام د تړون سره خپل ملاتړ ښکاره کړی او خبرداری ورکړی چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا داسې ګواښونه چې دغه تړون به له منځه یوړل شي. د شمالي کوریا سره په دې خبرې موافقې ته رسیدل چې په سوله ییزه توګه د خپلو جوهري هڅو نه لاس واخلي تواني کوي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په افغانستان کې امن راوستلو لپاره په مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په شمول د څلور هیوادونو غونډې یو ځل بیا کول هلې ځلې یو مثبت پرمختګ دی، خو ضروري ده چې په خوانی غلطیانې بیا ونه کړې شي. د څه لوجه چې د امن عمل په بیا بیا ځنډ ښکار شوی. ادارې وایي دا د ستاینې وړ خبره ده چې پاکستان پوزمشر جنرل قمر جاوید باجوا کابل ته دوره، بیا د وزیر خارجه خواجه آصف د امریکې دوره او بیا د امریکې مرستیال وزیر خارجه په مشرۍ کې د یو پلاوي پاکستان د راتلو سره مثبت نتیجې ترلاسه شوې او امن عمل بحاله شو. ادارې په وینا چې طالبانو مسقط غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی، خو د دې وجه په ښکارا د پخواني ناخوشګواره تجربې دي. داسې په نتیجه کې چې د پاکستان په کوششونو شروع کېدونکي مذاکراتي عمل متاثر شوی. ادارې لیکي چې د امن عمل نوی دور کامیاب جوړولو لپاره ضروری ده چې داسې سیاسي حل راوستل شي چې ټولو ته قبول وي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په دې وروستو کې په کراچۍ کې خوف او یره خپرونکي او بچاړه برید کوونکي تن د پنجاب خار منډ بهاودین نه گرفتار کړی شوی. ابتدایي راپورونو تر مخه د حساسې ادارې د یو چاپی وهلو پس د صاحبوالو سیدونکو داتن نیولې شوی دی. ادارې وایي چې نیول شوی تن ملزم وسیم لدی وړاندې په چچاوت کې هم په یو سلوي خزو د چاړه برید کړی وو او پولیسو نیولې وو، خو په ضمانت خوشې کېدو پس بیا چرته پټ شوی وو. ادارې لیکي چې په چاړه برید کوونکو تن د گرفتارۍ پس په مکمله توګه تفتیش وکړی شي او د قانون خلاف ورزي کوونکو عناصرو د مخنیوي وشي چې دا شان یو ښه معاشره جوړ کړی شي. اجرس باندې خپل ادارې ادارې کلی کې چې په پیښور کې منګکان یو ځل بیا زیات شوي دي. د یو رپورټ تر مخه د پیښور په بیلابیلو برخو کې منګکان او ماشومان هم خوړلي دي، ځکه چې مرزونه خورې دي. شي ادارې وایي چې په داسې وخت کې چې یو خوا ډینګ مثلا رامخې ته ده، ضلع انتظامیې ته د منګکانو ختمولو لپاره ګامونه پورته کول ګران شوي دي. ادارې زیاتوي چې د دې ټولو مسلو حل صفایي ده، چې تر څو د صفایي نظام ښه شوی نه وي او د اوبو د نکاسۍ نظام سم نه وي نو دا مسلې به هم داسې وي. ادارې خره کې وایي چې د دې لپاره به صوبایي حکومت ته یو مؤثره تګلاره پکار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجله له افغان طالبانو سره د روسیې د مرستو د اوازو په اړه ولیکنه خبره کړې. لیکنه وايي طالبانو ته د وسلو ورکولو په ترڅ کې روسیه کولی شي د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو د غربي نړۍ هڅې کمزورې کړي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان په ولیکنه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د یو وکلن هلک د مرګ سزا په بند هغه بدل کړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته ورو. د ټایمز مجلې لیکنه وایي د روسیې لخوا افغان طالبانو ته د وسلو ورکولو اوازې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په گردش کې دي، خو کرملن یې تل تردید کړی دی او د روسیې انتقاد کوونکو هم دغه اوازې رښتیا نه دي ثابتې کړې. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې روسیه به ولې ګنې غواړي د افغان طالبانو حمایه وکړي. لیکنه وایي د دې پوښتنې په اړه دوه وضاحتونه ورکول کېدای شي. اول دا چې مسکو ښایي فکر وکړي چې له طالبانو سره غیر رسمي اړیکې ساتل د روسیې په ګټه تمامېدای شي. دا پر دې بنیاد چې که طالبان له داعش سره دښمني کوي نو روسیا طالبانو ته د یوه دوست په سترګه کتلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اسلامي دولت وسلواره ډله یا داعش د روسیې ګټو ته د یوه ګواښ په توګه یادوي. طالبان بیا فکر کوي چې یوازې داعش کولی شي په افغانستان کې د حکومتي واک اختیار ترلاسه کولو چارې دوی ته ګرانې کړي. لیکنه زیاتوي طالبانو ته د وسلو ورکولو په ترڅ کې روسیه کولی شي د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو د غربي نړۍ هڅې کمزورې کړي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټی انټرنیشنل د ایران پر حکومت غږ کړی چې د یو ولس کلن هلک چې د جنسي تیری او قتل لپاره تورن پیژندل شوی د مرګ سزا په قید هغه بدل کړي. ټاکل شوی د عامر حسین پور جعفر په نوم دغه هلک د رواني اکتوبر میاشت پر 19 د تهران په یوه زندان کې په دار وځړول شي. پر نوموړي د 2014 کال په اپریل کې پر یوې وکلنې افغان ماشومې د جنسي تیری او بیا د وژلو تور ثابت شوی و. د ایرانی هلک ته د مرګ سزا په داسې حال کې ورول شوې چې د هغه هیواد د عدلي مشر ادا کړی چې دوی د ماشومانو مجرمانو لپاره د اعدام سزا نه تجویز کوي. لیکنه زیاتوي د ځړنکیو د جرمونو او هغوی ته د سزا په برخه کې نړیوال قانون وایي چې له 13 کلونو څخه کم عمره مجرمانو ته باید د لویانو هغو په څیر سزاګانې ور نه کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ ترڅنګ خبرداري ورکړل چې له موافقې د امریکا وتل به د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سولیز حل هڅې کمزوري کړي. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په لوکزمبورګ کې تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل له تهران سره د 2015 میلادي کال موافقې ته تعهد به ټینګ وساتي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له فرشتې جلال زی اورو.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړو ته د امریکا د کورنۍ سیاسي پروسې د یوې برخې په توګه ګوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خپلې کابینې سره تر کتنې مخکې خبریالانو ته وویل ډېر امکان شته چې له ایران سره اټومي موافقه په بشپړ ډول ختمه کړي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر اساس تهران منلی چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدلو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. موافقه د ایران، امریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسې او جرمني د استازو ترمنځ د مذاکرو په پایله کې وشوه. خود امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې دا به تایید نه کړي چې ایران د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کړی دی. ټرمپ د موافقې د لغوه کولو خبرداری ورکړ. هغه پر ایران تور بوري کړ چې د تړون پر روح یې تیری کړی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې ایران د بلستیک مزایلو ازموینې او په منځني ختیځ کې د افراطي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. ولسمشر ترامپ ویل چې لا کانګرس به غوښتنه وکړي چې پر ایران د فشار زیاتولو لپاره قوانین مضبوط کړي. خو د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې اته واره تایید کړي چې ایران د اټومي پروګرام په ارتباط خپل ټول تعهدات پر ځای کوي. هغوی د امریکا پر متحدو ایالاتو ژغ کړی چې موافقې ته خپل تعهد ټینګ وساتي او تر نورو اقداماتو مخکې د امریکا د شریکانو او سیمې امنیت ته پر ممکنو عواقبو غور وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبه په ورځ د امریکا له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبرسو وویل چې که یو لوری له موافقه وځي په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات ایران به هم خپل پریکړه کوي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
زیاتې سخت
راغلي تیر یا هر څه ته نه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د هند ملي امنیت صلاحکار د خبرو لپاره کابل ته تللی او د جمهور رئیس یا د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یې له یو شمېر لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. دوی د سیمې پر امنیتي موضوعاتو په تیره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ نظرونه شریک کړي دي. بیا هم د فرشتې جلال زئی رپورټ ورو.
د هند صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال پرون کابل ته ولاړ او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي وحدت حکومت له اجرایه رئیس عبدالله او یو شمېر نورو لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره یې وکتل. د ارګ مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو د سیمه ییزې سولې او امنیت لپاره د هغو فرصتونو ستاینه کړې چې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس له نوې ستراتیژۍ سره رامنځته شوې دي. د امریکا جمهور رئیس په اګست کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر هند غږ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل اقتصادي مرستې او د پانګونې پروژې زیاتې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه د اجیت دوال په حواله وایي چې دواړه خواوی د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو پر پراختیا او ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره پر ستراتیژیک ډیالوګ او مشورو سلا شول. دوال همدارس د هند صدر اعظم نریندر مودی لوري ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هند ته ورشي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس په ورستیو کې هند ته تللی و. د هند صدر اعظم د ملي امنیت مشاور پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له صلاحکار محمد حنیف اتمر سره هم خبرې کړې دي. د هند خارجي چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي چې حنیف اتمر او اجیت دوال ټینګار کړی چې صادقانه دوړخیزي همکاري د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دي. دا د پاکستان لپاره چې د حقانی شبکې وسوالو طالبانو لشکر طیبه او نورو افراطي ډلو د ملاتړ تور ورپورې دی یو ستراتیژیک پیغام بلل شوی دی. د پاکستان حکومت دا تور ردوي او په افغانستان کې د هند نفوذ د پراختیا لامله په مکرر ډول اندیښنه څرګنده کړې ده. د هند صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار په داسې حال کې کابل ته تللی چې د عمان چارواکي د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو مذاکرو قربان دي. د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو پرون د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړې. هند په دې خبرو کې برخه نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
ډان رسپانی په خپل ولیکنه کې د پاکستان د اقتصادي ستونزو پر سر د هغه هیواد دولسي حکومت او پوز د ورستیو متضاد بیانونو موضوع راغسته. په لیکنه کې راغلی بهتره به دا وي چې د پاکستان په اقتصادي او نورو مهمو مسلو د هغه هیواد په پارلمان کې خبرې وشي. د لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
ډان رسپانی په خپل یو اداریه کې په پاکستان کې د سیاسي حکومت او پوز ترمنځ په دې نګدو کې د بیان بازي موضوع راخستې ده. ولیکي چې دا محل ریاستي او پوزي خواوي یو بل سره پر رسنو کې خبري کوي او یو بل له ځوابونه ورکوي او زیاتوي چې اوس ضرورت د دې خبرې ده چې بغیر له سزنده دغه بند کړل شي. اداریه کې راغلی چې د دې خبرې نه انکار نشي کېدای چې دا مهال په پاکستان کې اقتصادي وضع هغه همره خنه ده سمره چې په کار ده، او موجوده حکومت که څه هم د خپل اقتصادي لاسته راوړنو تعریفونه کوي خو کمیشت ته د مستقبل په تناظر کې وکتل شي نو ښکاري داسې چې په دې برخه کې د حقیقي ګواښونو مخنیوي لپاره سمدستي پاملرنې ته اړتیا ده. د ادارې په خبره د موجوده حکومت لخوا د خرابې اقتصادي وضع ادراک نه کول او په دې لړ کې زړه نازړه دریس خپلول ښه خبره نه ده، خو د دې له وجې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت دا تاثر ورکوي چې دا مهال یې ټوله توجه د شریف خاندان پر ضد روان قانوني جنگ ته ده، او د اقتصاد په اړه بنیادي فیصلې راتلونکو ټاکنو نه مخکې عبوري حکومت پورې ځنډولې دي. خو د ادارې په خبره مسله بیا هم دا ده چې پوځي مشرتابه په دې لړ کې خپلې اندېښنې په ډاګه څرګندوي. بلخوا که څه هم د نوي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د سیاسي وفادارو په اړه دریس ښکاره دی، خو دا یې هم څرګنده کړې چې د خپلې وزیر اعظمۍ په دوره کې هرې ریاستي ادارې سره کار کولو ته رضا او تیار دی. خو اداریا یوه پوښتنه راپورته کوي او وایي چې آیا موجوده حکومت د خپلې واکمنۍ په آخري کال کې د اقتصاد په اړه هغو اوږدمهاله پرېکړو کولو ته تیار دی د څه په اړه چې تجاویز ورکړل کېږي. د مثال په توګه د ټیکسونو راغونډولو دایره پراخه کول که څه هم لازم دي خو په سیاسي توګه یوه ګرانه فیصله ده. خو د ادارې په خبره دا هغه مسله ده چې باید په پارلیمان کې وڅېړلی شي، او په دې لړ کې د ریاستي ادارو ترمنځ جنجالونه د پاکستان د اقتصادي مسلو حل بالکل نشي کېدای.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
افغان حکومت اجرائیه رئیس وای درې درس سلنه افغانان د خوراکي توکو د کموالي لستون سره مخامخ دي. په خبره چې دا مسله د اندېښنې وړ ده، عبد الله عبد الله د خړو د پراختیا له نړیوال کمپاین سره د افغانستان د ځکه دوه په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل حکومت مسولیت لري چې د خوراکي مسونیت په برخه کې اغیزمن اقدامات وکړي. د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر هم یادې ناستې ته وویل د دې سره سره چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی اوسېدونکي ورځ تر بلې د خوړو پیدا کول په چاره کې ناتوان کیږي. محمد حدیث پردیس رپورٹ را کوي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس په افغانستان کې په لویه کچه د خوراکي مسونیت نشټون د اندېښنې وړ ګڼي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خوړو د پراختیا له نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یوځای کېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د خوراکي مسونیت موضوع د ټولنې پر بیلابیلو نورو برخو مثبت او منفي اغېز لري، نو ځکه باید دغه موضوع جدي ونیول شي. د وی شاوخوا درې دېرش سلنه خلک د خوراکي مسونیت له ستونزې سره مخ دي، او دغه شان یو څلوېښت سلنه هغه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي، چې دا رقم لوړ او د اندېښنې وړ دی. افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د خوراکي مسونیت ستونزه پکې ډیره ده. د چارواکو د معلوماتو له مخې پنځه کاله مخکې په افغانستان کې دېرش سلنه خلکو خوراکي مسونیت نه درلود، خو د وخت په تیریدو سره په دې شمېر کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د خوراکي مسونیت ستونزه د ماشومانو په برخه کې جدي ده، او په کورنیو هم غږ وکړ چې ورته پام وکړي. د یادونې ده چې سږ کال د خوړو د پراختیا نړیوال کمپاین چې افغانستان یې همغړی دی، هدف یې دا دی چې د خوراکي مسونیت پر وړاندې پرتو ستونزو ته اساسي حل لارې عمومي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر نصیر احمد دورانی جوړې شوې غونډې ته وویل که څه هم افغانستان یو کرنیز هیواد دی خو ورځ تر بلې د خوراکي مسونیت ستونزه پکې مخ پر ډېرېدو ده.
پر اساس گزارش سالهای 2016 و 2017
دی وی په 2018 او 2018 کلونو کې د شوی سروې لمخې په افغانستان کې 30 سلنه خلک کرنیز زمکو، 21 سلنه خلک للمی زمکو، او 14% خلک باغداري ته لاسرسي لري. دا ارقام خي چې ډیری خلک د خوړو کافی منابعو ته لاسرسي نه لري. د تغذیه د برخې کارپو خوشحال نبی زاده به وی خوراکي مسونیت او بیوسلی له یو بل سره تړلي موضوعات دي، خو حکومت د بیوسلی په لمنځوړلو کې تر اوسه نه دی بریالی شوی. نو موړی د خوراکي مسونیت د سنځي د هواري لپاره د بیوسلی لمنځوړل، د مناسبو کاري فرصتونو رامنځته کول، د کرنې او مالداري وده، او د حکومت له لوري د خصمنو اقتصادي پالیسیو پلي کېدل مهم بولي.
دا مشال ریډیو ده.
د لوګر ولایت یو شمېر خبریالان او د بیلابیلو رسنیزو بنسټونو استازي وایي د امنیتي ګواښونو توپیریز چلند او معلوماتو ته د نه لاسرسي په ګډون لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د لوګر چارواکي وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې هڅه کړې د رسنیو او خبریالانو لپاره د کار او فعالیت وړ شرایط برابر کړي. حکومتي ادارو ته یې هم په رسمي توګه خبر ورکړې چې له پټو او محرمو مسلو پرته خبریالانو او رسنیو ته د معلوماتو په ورکولو کې پلمې او بهانې ونه کړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د لوګر خبریالان او د رسنیزو بنسټونو استازي وایي کله چې دوی ځای چارواکو سره د رپورټونو د چمتو کولو لپاره سفرونه کوي د ځای او سیمې په اړه مخکې معلومات نه ورکول کیږي او د رپورټ سیمې ته د ملکی موټرو پر ځای د پولیسو پر رینجر ګاډو کې لیږدول کیږي. په لوګر کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازي متی الله سرور مشال رادیو ته وایي
مقام د ولایت ژورنالیستانو سره همکاري نه لري او حتی خبریالانو سره تبعیض آمیز برخورد کوي. ژورنالیست نه وایي چیرته چیرته سفر لرو کله چې مقام دی ولایت تلار شي حاضر شي یو دم دس یو ځای ته به چې هغه نام نه بیا هم پرنجر کې څو ورځې مخکې زموږ یو همکار په کمین کې بند پاتې و.
د لوګر د خبریالانو د اتحاد مشر نور الله ستانکزی هم د دوی د رسنیز کار پر وړاندې ستونزې یادوي.
اکثره اداره تر اوسه پورې هغه قانون چې معلومات د لاسرسي په برخه کې خاص شوی دی د برابرۍ معلومات نه لري او رسنۍ سره ژورنالیستانو سره معلومات په وخت نه شي شریکولای. هغه معلومات چې هغه محرم نه دي باید وسره شریک شي. امنیت په برخه کې د ژورنالیستانو مسؤلیت د دوی ژوند په لوګر کې هر لحظه له خطر سره ده.
یو بل تن ژورنالیست حکمت الله واقد وای
لا 2014 کال نو وروسته د هر ورځ په تریدو سره د خبريالانو او سیمایي رسنۍ او ستونزې ډېرې شوې دي. دوی د امنیتي ګواښونه ډېر شوې دي او رسنۍ په اقتصادي لحاظ ملاتړ کوونکې ادارې له لاسه ورکړې دي.
بیا د لوګر د والی ویان سلیم صالح وای چې خبريالانو ته د معلوماتو د ورکولو لپاره ټول حکومتي ادارو ته مکتوبونه لیږلي او دا چې بعضې وختونه خبريالان ولسوالیو او لري سیمو ته د پولیسو ګاډو کې ځي لامل دا دی چې لارې خراب دي او هلته عادي ګاډي نشي تللی. بلخوا د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه وایي که څه هم د ملي یووالي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړی خو عملي شوی نه دی. د یاد ټولنې مرستیال حجت الله جاوید مجددي وایي
هغومره چې مخکې اطلاعاتو ته لاسرسی و اوس نشته، خاصتا د دولتي مسؤلینو لخوا مخکې دغه دومره مشکلات نه و، دومره ستونزه نه و. ستونزه هم ډېره شوې ده او اطلاعاتو ته لاسرسی هم ملي وحدت حکومت کې کمی شوې ده.
حجت الله جاوید مجددي زیاتوي څه پیښې چې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې تر دوی رسیدلي له افغان حکومت نیولې بیا د خبریالانو تر نړیوال فدراسیونه یې رسولي او د هغوی د حق غوښتنه یې کړې ده. د ده په خبره چې دوی ته رسیدلي ډیری رسنیزې قضیې څیړل شوي او د دولت عدلي او قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
د مشال ریډیو ده.
د خیبر جنسي خلک شکایت کوي چې اعلی چارواکو په تیرو دریو کلونو کې د دوی د سیمې د پرمختیا لپاره یو شمېر لوی پروژې اعلان کړي خو پر زیاتو عملی کارونه نه دي پیل شوي. د دوی په خبره د باړې او تیرا میدان د بیا بحالۍ او همدارس په جمرود او لواړګي کې د روغتونونو او د سخلو د اوبو پر لویو منصوبو کار ونه شو چې له وجې د دغو سیمو خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي دغه موضوع ته پام کړی او پر یادو منصوبو د کار تیزولو هدایات یې هم جاری کړي دي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر جنسی وګړي وایي چې حکومت هلتا وخت په وخت د لویو منصوبو اعلانونه پرانست کړي خو پاغه تر اوسه عملی کار نه دی شروع شوی او ځینې منصوبې پکې د زند ښکار شوې دي. د خیبر جنسی د باړي مشر عبدالواحد پردی مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنرانو هلتا وار په وار د دریو ارب روپو د یوې ځانګړې پرمختیایي پروژې اعلان کړی خو پاغه کې شامل کارونه لا سر ته نه دی رسیدلی.
په میدان کې مال د مهتاب عباسی چې گورنر و دغه راته یاد ده چې درې اره بروپی او پراجیکټ ویو دلته به پراجیکټ ډایریکټر وی او دا به کې دا تر اوسه پورې غدرو اره بروپو ایچ آوټپوټ نشته دی په ګراوند باندې او نخ کاری نه لکه اوس داسې چې په اعلانونو کې مات دوی چې لونه وخت په وخت شوی دی وابه کیږي په ګراوند باندې تر اوسه پیری په باړه کې یو مین چې کم غټ سړک جوړ شوی چې سړی پیزي د غټ سړک ښکاری نور په ګراوند باندې هیڅ شی نه ښکاری. دلته په باړه کې مونږ چې کم اسپاتول نه ویرون شوی دی د ډوګری اسپاتول نه بغیر وړو کې یو اسپاتول هم په غټ طریقه باندې لانه راون کړای نه شروع کړای نه سکولونو حالت داسې نو بس په دغه امید چې کیږي به
د باړې کمرخیل یو مشر عقل جان پردای
نه د سکول بندوبست شوره چې بلډینګ جوړي او په بلډینګ کې الکون سکول وایي چې کم د اوبو ترتیب او معموله بیره وطن نه کم وبروتل پنیرونو کې نو د نیرونه بالکل باندې ورې موږ مکه ماغه شډلې دي د پکور دو چې د نیرونه کولو کې ورې موږ از مکه ابودي شي زکه چې راشن په مو باندې باند شو هغه کم ام دوت د حکومت شو هغه په د عوام باندې باند شو نو چې خپل کم کاروبار کوي چې خو یې صحیح کیږي کنه په مو باندې بجلی باندې د مو زنانه وګوره درې درې غنټې ویټو ویل نه نوستي و شپې غنټه او پنځه غنټه د بجلی ملا د 12 نرو پرې دي
د خبر جن سید نور اعلان کړی شو پرمختیاي منصوبو پاړه یو بل مشر سبز علي خان وای
شاکس کی ویلی چې زبا یو غټ سټډیم کوم لکه غونډه پارٹی په لول باندې یو غټ سټډیم وای هغه اوسه پوری ونه شو شیلمان واټر سپلای سکیم غو اعلان کړی چې زبا شیلمان سینا غونډه خیبر جن سیل به وبور کوي هغه نیمګړی پاتې شوی جمرود کې ګریس سټیشن اسی افتتیا کړی و دوه درې کال مخکې هغه یو شیم نشته او ماغه تیګ ول ګوله او یو شیم نه شوی په دې باندې مونږه پی خیبر ته گورنر خیبر پختونخوا ته چې څومره الا چرواکی په کار چې چاسره تعلق لري چې هغه پی خاسته کارو کی او مونږه خلکو زونه وګټي
خبر جنسی کې د لویو پرمختیاي منصوبو د تعمیراتي کار د زند په حق لمچکله د خبر جنسی د پرمختیاي کارونو ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنت افیسر محمد رفیق سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د خبر جنسی پولیټیکل ایجنټ د دغه کارونو د زند نوټس اخیستای دی او په ټولو منصوبو د کار ته زولو هدایت جاری کړي دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خبر جنسی
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د پښتو فلمونو له سن سره تړلي کسان وايي په پاکستان کې ورستر بلې د سینماګانو پر ځای تجارتي ودانې جوړیږي چې لکولای د دوی کارونه او روزګارونه غیزمن شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د پښتنو په خارونو لکه پیښور مردان کې نوې سینماګانې جوړې کړي. پر دې موضوع له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ او ورپسې یو فلمی سندره
په پیښور کې د پښتو فلمونو ډایرکټرانو او پروډوسرانو جاري شوی یو بیان کې ویلي چې د پیښور په ګډون په ټول پاکستان کې د سینماګانو پر ځای تجارتي ودانی جوړیږي د کومې په وجه چې فلمی صنعت ته ډیر زیان ورسېدو. د بیان تر مخه د نن لس کال وړاندې یوازې په پیښور کې شلو پورې سینماګانې وي، اوس یو سو پاتې دي او د شن په مردان او سوات کې هم سینماګانې بند کړې شوې. د پښتو فلمونو ډایرکټر شهید عثمان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
خبر کې کم از کم په لکه بیا مې سیستم روان دی، کم از کم مردان شو یا سوار شو په دې ایریاس کې جوړ شي نو ځای او کمپټیشن مجبور شي کنه ماګانې مزیات شي سرکټ به لکه پښتو فلم نه چې لګ ډېر وسهار دي کنه لو شي. نو تاسو سوچو کې پښتو فلم په لاهور سره باندې سره د پښتو فلم روان دی نو دغه شان چې دا زیات شي پښتو فلم خوشي نو سرکار تم پیدا د موږ ته هم پیدا دی.
د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې یوازې د پښتو فلمونو صنعت روان دی او هر کال شپږو فلمونه جوړیږي، خو که حکومت دې اړخ ته توجه ورکړه نو دا شمېره به نوره هم زیاته شي. د خبرتیا او خبرونو وزیر مملکت مریم اورنگزیب د اکتوبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې په یو بیان کې ویلي وو چې وفاقي حکومت د فلمونو د صنعت د بحالۍ لپاره اقدامات کوي او ډېر زر به فلم اکیډمي جوړ کړي او د فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره به فنډ بیل کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
چتر سبب میں جڑا پتا پسے کا آیا دے ہشمے کا زمانہ ترسیا آیا دے ہشمے کا زمانہ ترسیا
آیا
ستا د مخ په تماشا دغه وسالو کا جدا نو خبر پس سودا چه تماشا می ستا د مخ د تماشه کا چه تماشا می ستا د مخ د تماشه کا آیا ده هغه شپې کا زمانہ تر سیا
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر